سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو بیا هم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاسوم وړاندې اوري نړیواله ټولنه افغانستان ته د پیسو پر سوالو کار کوي میلیونونه افغانان له لوګي سره مخ دي او هیواد د پیسو له سخت کمی سره مخ دي
د ډیری خلکو شتمنۍ د خصوصي بانکونو سره دي او خصوصي بانکونه په اوسنیو شرایطو کې له خلکو سره خورا ناوړه چلند کوي
کله چې زه خپل د پیسو د راخیستلو لپاره ولاړم هلته مې وکتل چې سلګونه خلک ولاړ دي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله ویندی شرمن له هند وروسته بیگا اسلام آباد ته رسیدلی د لیدنو اصلي بحثونه په افغانستان څرخي د کاروالو لپاره د ملګرو ملتو لوی کمشنر فلیپو ګراندی له اروپایي ټولنې د 40,000 افغانانو د منلو غوښتنه کړې اروپا دې غوښتنې ته څه ځواب نه دی ورکړی خو ویلي دي چې له افغانانو سره د مرستو نورې لارې هم شته
فکر کوم دا ممکن ده خو دا د اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو پورې تړاو لري چې ژمنه وکړي زه در کوم چې غړي هیوادونه د افغانانو د ساتنې لپاره نورې لارې په پام کې لري
تر کابل وروسته د کندهار وای ډګر هم د نړیوالو الوتنو لپاره بشپړ چمتو شوی دی
د احمد شاه بابا نړیوال هوایی ډګر ټول هغه مسلکی پرسونل چې د مخې د لې وظیفې اجرا کولې یا عملیاتي بخش کې دی وظیفې اجرا کولې ټول پرسونل پر خپل ځای او موږ پر آمادګی لرو
نور مسایل هم لرو خو تر ارزه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د وزانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي او یوروپول یا اروپایي پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمني د چارواکو په همکارۍ یوه شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې ده بشپړ خبرونه د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه څو په دې هیواد کې د طالبانو او نورو خلکو خواو د سرغړونو په حق له پلټنی وکړي د افریقا د چین پاکستان او روسیې په شمول د 15 مخالفو رایو په وړاندې په 28 موافق رایو تصویب شو د افغانستان لپاره ځانګړي راپورټر په مارچ میاشت کې کار پیل کړی او ملګري ملتونه به د حقوقي مسلو د سیړنې عدلي تب او د خزو د حقوقو په برخه کې د متخصصانو مرسته ورسره وکړي دغه راپورټر ټاکل د ملګرو ملتو له لوري د بشري حقوقو د وضعیت د څارلو د پیاوړتیا لپاره یو مهم لومړنی ګام بلل شوی دی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي دغه وزارت ویندوی ماریا زخاروفا پرون ویل روسیا په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر زیاتېدو اندېښمنه ده د دې په وینا روسیا په ځانګړي ډول دې ته اندېښنه لري چې د داعش فعالیتونه په کابل کې د روسیې د سفارت په شاوخوا کې لیدل شوي دي د دوشنبه پورس په کابل کې د روسیې سفارت ته نږدې د داعش 15 غړي ووژل شول د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان د پر طالبانو غږ کړی چې د روسیې ډیپلوماټانو او سفارت د امنیت لپاره نور اقدامات وکړي د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له طالبانو وغوښتل چې په ادارو کې مسلکي او په کارپو کسان وګماري غونډې ته د خوست یو دینی عالم مولوي عبدالقدوس اميري له طالبانو وغوښتل چې له ټولو تجربه کار کسانو کار واخلي
هغه څوک چې دی رئیس په صفت دی او مدیر په صفت د چا په واس کېږي نو اول څوک باید ګورته نه یې لور نشي هغه باید په واپس کې استخدام کړئ شي زکات مت لري دا د هر چا د دا د و مولی دا د و طالب دا د و قومي مشر اې دې نه دو
د خوست قومي مشرانو په اني حال کې له طالبانو وغوښتل چې خپل اساسي اصول وړاندې کړي طالبان باید د هیواد په کچه داسې اساسي اصول جوړ کړي چې نړیواله او خپل افغانان په دې پوه شي چې د نوي حکومت تګلارې څه شي ده دوی هم درځو ویل باید په نظام کې ټول قشرونه ځان وویني او په کار د شي د قومونو د یووالي لپاره کار وشي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي له افغانستان د هوایي ازمکې له لارې د خلکو د خوندي استلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. هایکو ماس دا خبرې پرون مخکې تر دې چې د 211 نور افغانان په یو چارتر الوتکه کې پاکستان جرمنی ته ورسیږي په یو بیان کې وکړي. دغو کسانو له منځه به شل تنه نورو اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. په همدې حال کې امریکا، جرمنی او برېټانیا وایي لا یې هم ګڼ شمېر اتباع په افغانستان کې پاتې دي او هڅه کوي چې ژر یې وباسي. د ایتالیا د کورونې چارو وزیر پرونو ویل ایتالیا له درېمګړي هیواد د افغان پناه غوښتونکو کوریدور یا دهلیز جوړوي. د انسا خبري اژانس راپور له مخې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لوسیانا لامورګس د اروپایي اتحادیې یوې غونډې ته د افغانانو د ساتنې په اړه وویل په دې توګه به د هغو افغانانو ساتنه وشي چې ملاتړ ته اړتیا لري. دې زیاته کړه په اروپایي هیوادونو کې د میشتولو د 2022 کال د پروګرام پر اساس به هغه افغانان چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی له پاکستان او ایران څخه ایتالیا ته راوستل او خای هغه افغانانو ته هم وانډ په پام کې ونیول شي چې په ترکیه کې دي. یوروپول یا اروپای پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمنی د چارواکو په همکارۍ یو شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې ده. د رومانیایي چارواکو په وینا د دې څو ملیتي شبکې 21 غړو افغان پناه غوښتونکي فرانسې او جرمني ته قاچاقول. د پولیسو په وینا دا کسان د پلازمېنې بخارست په 19 جلا جلا سیمو کې د چاپو په ترڅ کې نیول شوي دي. ویل شوي چې د شبکې اکثر غړي افغانان دي او دوی د هر پناه غوښتونکي د لیږدولو په سر له 10,000 تر 20,000 یورو اخیستي. او ترکیه وایي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره له ایران سره په پوله کې 40 کیلومتره امنیتي دیوال جوړ کړی دی. د ترکیه د وان ولایت والی محمد امین بیلمز وویل د پولې په دې برخه کې د دیوال له بشپړېدو وروسته به د غیر قانوني تګ راتګ د ترهګرو خوځښتونو او د مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول شي. د ترکیه انادولیا خبري اژانس د دیوال په اوږدو کې پوځي تجهیزاتو ته په پام هغه اورین دیوال بللی دی. خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له لوګي سره مخامخ دي، نړیواله ټولنه د هیواد د پیسو پر رسولو کار کوي. د نړیواله ټولنې له طرح سره سم په افغانستان کې به اړو کسانو ته نغدي پیسې ورکړل شي. په دې اړه لا پریکړه نه ده شوې چې پیسې اړو کسانو ته پلاس کې ورکړل شي او که د بانکونو لاري ورسپارل شي. تفصیل په دې راپور کې
تمره چې نړیواله ټولنه د یوې طرحې پر اساس په افغانستان کې له محتاجو کسانو سره د مرستې لپاره د هیواد ته نقدي پیسې ولي شي. له دې طرحې خبرو کسانو رویټرز خبري اژانس ته معلومات ورکړي دي. دوی ویلي چې د مرستې اړو کسانو ته په پام کې نیول شوی، نه د طالبانو د مالی ملاتړ لپاره. د دې پلان هدف دا دی چې په افغانستان کې د اقتصادي پاشلتیا د مخنیوي لپاره عامو خلکو ته پیسې ورکړل شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس اړو کسانو ته پیسې د بانکونو لاله ورکول کیږي او هر کس ته به څه کم $200 ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لا هم د بانکي سیستم فعالیت بشپړ عادي شوی نه دی او ډیری خلک په تیره بیا په کابل کې د خپل معاشونو او امانتونو د استلو لپاره بانکونو ته په اوږدو کتارونو کې ولاړ وي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو حسیب او د کابل اوسیدونکو بسم الله همدرد وای
په افغانستان کې د ډیری خلکو شتمنې د خصوصي بانکونو سره دي او خصوصي بانکونه په اوسنۍ شرایطو کې خلکو سره خورا ناوړه چلند کوي. که فرضاً یو څوک په میلیونونو روپۍ هم ودرې په بانک کې او ډیر جدي اړتیا هم ورته ودرې دي کې واځي کولی شي 40,000 افغانۍ ترې راوباسي.
کله چې خپل د پیسو د راخستلو لپاره ولاړم هلته مې وکتل چې سلګونه خلک ولاړ دي. نو هغه څخه ما چې کله پښتنه وکړه هغه راتویل چې ته باید 2 ورځې یا 3 ورځې مخکې کارت جمع کړې، یعنی یو ځل کارت را شي کارت جمع کړې بیا دوی تاسو ته ورځ درکوي چې په پلان کې ورځ راشه. په هغه ورځ بیا ته سحر نه ماخامه پورې ولاړ وي یا مازدیګر پورې ته پیسې اخلي.
د اگست په 15مه پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته بانکونه بند شول او له څو اونۍ وروسته په دې ښار کې د بانکونو کار نیم نیمګړی بیا پیل شو. دو بهرنیو چارواکو چې رویټرز خبري اژانس نمونه نه دي څرګند کړي دغه خبري اژانس ته ویلي چې مرستندوی هیوادونه پر دې سربیره چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د حواله لارې پیسې افغانستان ته لیږي غواړي چې د پیسو یو صندوق جوړ کړي چې له هغه څخه معاشونه ورکړي او شوانځي او روغتونونه پرانیستي پاتې شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د افغانستان بانک څخه باندې 9.5 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې کنګل شول چې طالبان یې نشي ترلاسه کولی. د افغانستان د دولتي ادارو کارکونکو له نږدې 3 میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی. ډیر شمیر افغانان مجبور شوي چې د خوړو او نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره د کور وسایل وپلوري. ځینې نور بیا د دې لپاره د کور سامانونه پلوري چې بهر ته لاړ شي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی چې لږ تر لږه 14 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس مری آلن مګروت ویلي چې د افغانستان اقتصاد به د نقدو پیسو د بحران له کبله وپاشل شي. په همدې حال کې رویټرز خبري آژانس د یو جکپوري ډیپلوماټ په قول ویلي چې اوس پر 2 لارو غور روان دی چې پر اساس د افغانستان اقتصاد ته نقد پیسې تزریق کېدای شي. دغه ډیپلوماټ په وینا یو لار دا چې د خوړو نړیوال پروګرام نقد پیسې په مستقیم ډول خلکو ته ورکړي چې خوراکي مواد پرې رانیسي، او دوهم لار دا ده چې د ملګرو ملتو او نورو مؤسسو د کارکونکو معاشونه د بانکونو له لارې ورکړل شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله ویندی شرمن بیگا اسلام آباد ته ورسیده. نوموړي داسې مهال پاکستان ته تللی چې د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې ساړه شوي. شرمن پاکستان ته تر تګ مخکې د ازبکستان او هند له چارواکو سره ولیدل او ورسره د سیمې پر امنیت خبرې وکړې. شنون کې وایي واشنگتن پر اسلام آباد فشار راوړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. هلته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په لاهور کې یوې غونډې ته وویل چې هیواد یې نړیوال فشار ته سر نه ښکته کوي. شاهین بنیری د شرمن د سفر په اړه له شنونکو سره خبرې کړې او دا رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر وینډي شرمن پرون په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو د سکتر هریش شرنګلا او د بهرنیو چارو د وزیر اس جے شنکر سره لیدلی او ورسره د سیمې په امنیت، افغانستان او دوه اړخیزو چارو خبرې کړې دي. د هند بارنو چارو د سکتر سره د لیدنې نو وروستو نوموړي خبريالانو ته ویل چې طالبان باید په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا یقیني کی چې دغه هیواد د ترهګرو په پټنځي بدل نشي او د خزو او اقلیتونو په ګډون ټول بشري حقونه ومني. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو شنون کې او خبريالې ماریانا بابر ویل چې پاکستان ته د امریکا د مرستیالي وزیر سفر ډیر مهم دی او مخه دادا چې د افغانستان په اړه دواړه هیوادونه خپل منځي بي باوري یو سره کم کی. نوموړي ځاتوی هغه فکر نه کوي چې د دې یو سفر سره به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې سلوي بدلون راشي.
د غواړي نه چې خبره مونږ مخکې کو بیا په افغانستان باندې ولاړ دي او اوس هغه هم دا چې کوم موضوع دی هغه دادی چې تاسو به افغانستان ریکګنایز کوئ نه اوس پورې او چې کوم الته حکومت دی کې ټیکر حکومت دی هغه باندې بزور لګوي. کوم چې خبره ده هغه پاکستان هم دا مني چې خزو آزادي ورکړي، میډیا آزادي ورکړي، داسې خلک په حکومت کې راولي چې کوم خالی پښتانه ني. بل دی امریکای دا او سلا دا چې کوم الته خلک پاتې شي دي یا امریکن دي که نور دي پاکستان مدد کوي چې غي الته نه راو باسي.
بلخوا په نیویارک کې مشت خبريال او شنون کې جهانگیر خټک وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په خبرو کې مرسته کړي او د غشان له افغانستان د امریکایي ځواکونو او عام وګړو پر وستلو کې ورسره هم همکاري کړې ده. خو یو موضوع په افغانستان د نظر ساتلو لپاره په سیمه کې د امریکایي ځواکونو موجودګي ده چې تر اوسه پرې پرمختګ نه دی شوی. نوموړي زیاتوي په دغه اړه امریکایي چارواکو د منځنۍ آسیا د هیوادونو او روسیې سره هم اړیکې ټینګې کړې دي.
یو شیز باندې چې کمزې اختلاف وو او هغه نن هم دی، هغه پاکستان په خوره د امریکایي فوجي موجودګي باندې و. ځکه چې کله افغانستان نه امریکا وتل نو هغه وخت کې د امریکایانو واکمنو دا خیال و چې په دې سیمه کې امریکایي پریزنس یا امریکایي ځواکونو موجودګي پکار ده. تاسو غره نه یوازې دا چې امریکا پاکستان سره خبرې کوي، بلکې ورسته میاشتې د امریکې چې کوم جوائنټ چیف مشر دی هغه د روس چې کوم یو جنرال دی مشر جنرال دی هغه سره هلسن کی فنلینڈ کے ہم لیدنہ کڑے ہوا ہاگے لیدنے مقصد ہم دا کہو چھ امریکہ نئے وعدے دا پاکستان نا مرستہ غواڑی بلکہ سویلی آسیائی ہے وعدونو نا ہم دا کشانتے مرستہ غواڑی
سرد دی چھ دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان او دا بہرنیو چارو وزیر شاہ محمود قریشی وقت پا وقت پا افغانستان کی دا بشری مرستو او طالبانو سرا دا کار کولو وکالت کڑے خو تر اوسے پا رسمی توگا دا طالبانو حکومت منلے نہ دے پرون په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویل چې پاکستان با نړیوال فشار ته سرخ کته نکی او د افغانستان سره با بشری مرستو ته دوام ورکړي.
افغانستان کا عدم استحکام پاکستان کے لیے بڑے مسائل
د افغانستان عدم استحکام د پاکستان لپاره ډېری مسلې جوړولی شي. شکر دے چې اوس حالت وضع خوالی لور ته روانه ده او ټول نړۍ د افغانستان سره سره مونږ ته هم ګوري، خو مونږ به د بشری مرستو کار لوړاندې هم ډیر په شدت سره کوو. زمونږ رونه او گاونډیان دي، مونږ به د نړۍ د فشار نه اثر وانخلو او افغانستان سره به مرستو لا دوام ورکوو. او څنګه چې عمران خان ویلی دي چې کله نړۍ د دوی د منلو په اړه څه فیصله وکړي نو مونږ به هم هغه لور ته ځو.
دنیا جایږي فیصله کی طرف تو هم به اوس فیصله کی طرف جایږي.
د یادونه وردا چې په کابل کې د طالبانو دراتګ اقتصادي ستونزو او حکومتي نظام د ګډوډۍ نه ورستو د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي او د غلطا د یو ټول شموله حکومت او بشري حقوقو یقیني کولو لپاره په طالبانو د نړیوالو فشار ډېر شوې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 870 او 15000 نوي مندل شي.
د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته 40,000 ډیرو افغانانو ته د پناه ورکولو په اړه د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنر غوښتنې ته مستقیم ځواب ونه وایي، خو د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمشنر وایي د دې اتحادیې غړیو په وروستیو څه کم 2 میاشتو کې زرګونو افغانانو ته پناه ورکړې ده. هم ملګري ملتونه او هم اروپایي ټولنه د افغانستان د اقتصادي سقوط او د لوږې د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې بشري مرستې به ورورسوي. تفصیل په دغه راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی له اروپایي اتحادیې غوښتي چې په راتلونکو 15 کلونو کې تر 40,000 ډیر افغان کډوال ومني. ګراندی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې د حکومت له پرزیدو وروسته د خلکو وضعیت ترنګلی شوی دی. د کورنیو چارو لپاره د اروپایي اتحادیې کمشنر یولیا جانسن وایي د افغانستان د نفوس نیمایي بشري مرستو ته اړتیا لري. دی د افغانستان د اقتصاد د بشپړ سقوط او په پراخه پیمانه د لوږې خبرداري ورکړ. اغلی جانسن دا خبرداري د پنځشنبه په ماسپښین د بیا میشتونې په اړه د لوړې کچې له کانفرنس وروسته په یو خبري غونډه کې ورکړ. دا او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو مشر جوزیپ بوریل د دې کانفرنس قربانه وو. په کانفرنس کې د اروپایي اتحادیې د 20 غړو هیوادونو د کورنیو چارو او بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی وو. په غونډه کې د اروپایي هیوادونو له لوري کوم شمنه ونه شو او یوازې د دې اتحادیې او سنۍ دریز تکرار شو چې اروپایي اتحادیه باید په افغانستان کې دننه د افغانانو ملاتړ وکړي او هغه افغانان وساتي چې له خطر سره مخامخ دي. اغلی جانسن وویل د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی چې په غونډه کې برخه لرله له اروپایي اتحادیې غوښتي چې د 15,000 بې ځایه شویو افغانانو لمنځه 2,500 ته پناه ورکړي، ځکه چې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ته دا کسان تر ټولو زیانګالي ښکاري او دا کار باید په 15 کلونو کې وشي. د اروپای اتحادیه غړیو د شاغلي ګراندي غشتنې ته ځواب نه وایي، خو میرمن جانسن وویل چې د افغانانو د میشتولو ترڅنګ د بشري مرستو د ورکولو لپاره نوري لارښته لکه په افغانستان کې دننه د مدني ټولنې له مؤسسو سره د ملاتړ زیاتول. میرمن جانسن وویل
فکر کوم دا ممکن ده، خو دا د اروپایي ټولنې په غړیو هوادونو پورې تړاو لري چې ژمنه وکړي. زه در کوم چې غړي هوادونه د افغانانو د ساتنې لپاره نور لارې په پام کې لري.
د طالبانو له لوري د کابل لنیول وروسته اروپایي اتحادیه 2000 افغان پناه غوښتونکي منلي دي. پرون هم تر 200 ډیر افغانان له پاکستان څخه جرمني ته په یو چارټر الوتکه کې روان شول. د کورونا چارو لپاره د اروپای اتحادیه کمشنری یولیا جانسن وویل سره لدی چې په ډلیز ډول کومه ژمنه نه ده شوې، خو یو شمېر هیوادونه حاضر دي چې یا افغانان ومني او یا بشري مرستې واستوي. دی د کوم هیواد نوم یاد نه کړ. په همدې منځ کې ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل اتیا پخواني افغان همکاران د کورونا یو لغړیو سره تازه ناروې ته رسولي دي. ناټو ویلي هغه ټول افغانان بچي له دوی سره کار کړي او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی له افغانستانه وباسي.
ژوند
آزادي
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ډیپلوماټ خبرونه لیکي افغانستان تر سلو د ډیرو اویغور کورنیو کوربه دی چې اکثره د ټول سیسو په ترڅ کې آرام ژوند کړی دی او اوس د چین له حکومت ویره لري. د ډیپلوماټ په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې ځینې اویغور کورنۍ په بیايم میلادي لسیزه کې افغانستان ته د دوړو هیوادو ترمنځ لواړه سرحده وشتري او په نویم لسیزه کې بیا یو شمېر اویغوران له پاکستان وروسته تر دې افغانستان ته کډه شوي چې د اسلام آباد او پکینګ اړیکې ډېرې تودې شوې. د دې مقالې د لیکوال په باور چین په خوا کاذبه ادعا کوله چې د اویغورانو ترورستي تهدید په افغانستان کې شته، بل لورته متحد ایالاتونه پر پکینګ فشار راولي چې د اویغورانو د ځپلو له تګلارې لاس واخلي. ډیپلوماټ ویلي کې په افغانستان کې میشت اویغوران چین ته د ورسپارلو له خطر سره مخامخ دي او واشنگتن باید له دې کسانو سره مرسته وکړي کنه په چین کې به دا کسان زندان شي او شکنجه شي. د ډیپلوماټ په دې مقاله کې بیا یو راپور ته چې د اگست په 11 مخپور شوی دی اشاره شوې ده. په دې راپور کې د اویغورانو د بشري حقوقو او د منځنۍ اسیا د چارو لپاره د اکسوس په نوم د ټولنې په وینا راغلي دي چې له 1990 کال راپدې خو یو شت داسې خزي سپ شوې دي چې په افغانستان او پاکستان کې یا اویغوران نیول شوی یا چین ته سپارل شوی دي. همدارس نوی داسې نوري ورته پیښې په دې موده کې سپ شوې دي چې د دې کسانو بشپړ سوانه نه روښانه شوی. د آزاد اروپا آزادي راډیو د تاجکستان څنګه په یو نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې طالبانو له چین سره له سرحدي سیمو اویغوران لري کړی دي. په دې راپور کې دا مسله نه ده روښانه شوې چې طالبان به دا کسان چین ته وسپاري که به یې ونه سپاري، خو دا اقدام د طالبانو او چینایانو ترمنځ د همکارۍ یو نوی نقشه بلل شوې ده. وال سټریټ جرنال رسپانی بیا د اګست 15 میرا وروسته چې طالبانو کابل نیولې ده د افغانستان پر موسیقي ولې کنه خبره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ مخکې به د دې شهر له رستورانتونو او د آیسکریم له دوکانونو د افغاني یا بهرني موسیقي ژغونه اوریدل کېدل او په دې ډول به خپل مشتریان هڅول چې رستورانت ته ورشي، خو اوس دا ژغونه غلي شوې دي ځکه چې د طالبانو په باور موزیک له اسلام سره په ټکر کې دی. د دوشنبه په ماښام د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ تر سلو ډیر زکونکي او استادان له کابل پلازمینې دوه ته ورسیدل. د دې ډلې نیمایي نجونې او میرمنې دي. ټاکل شوی ده چې دوی له قطر څخه پرتګال ته ولېشتي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست فرانس پر سرجن ستوویل چې د موسیقي د دې زکونکو او استادانو له وټولو ورسته د هیله شوندې شوی ده چې په بهر کې د دوی په مرسته د افغانستان د موسیقي چاري تنظیم کړي.
په کندهار کې د احمد شاه بابا هوایي ډګر مسول وایي دغه هوایي ډګر په بشپړ توګه بیرته نړیوالو پروازونو ته چمتو شوی دی. پرون له دغه هوایي ډګر یو نړیوال پرواز هم تر سره شوې ده. شپږ پندوس مسافر پکې په یوې الوتکه کې د ایران مشهد ته لیږدول شوې دي. د احمد شاه بابا د هوایي ډګر له مسؤل نقیب الله وفا سره زموږ همکار خبرې کړې دي.
د احمد شاه بابا نړیوال هوایی ډګر څخه د ایران مشهد ښار ته یو پرواز تر سره سو، ملکی پرواز چې خپل د ایرانی ماهان ایرلاین لخوا څخه تر سره سو، چې ان شاء الله دا پرواز نمړنی پرواز چې د کندهار څخه ایران ته تر سره سو، او په انده کې به ان شاء الله هر هفته د یو څخه دردو پوری د کندهار څخه او مشهد ته مش پروازونه ولرو. د احمد شاه بابا نړیوال هوایی ډګر اوس مهال په بشپړ ډول د نړیوالو پروازو ته آماده دي، ځکه چې د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر ټول هغه مسلکي پرسونل چې د مخه د لی وظیفې اجرا کولې یا عملیاتي بخش کې دی وظیفې اجرا کولې ټول پرسونل پر خپل ځای، او موږ پرامه د ګیلرو چې پاینده کې د خیر نور پروازو ته چمتووالی ونیسو.
تاسو د وایټ ګار د پرسونل خبره وکړه، آیا له دغه کارکونکو سره شزینه کارکونکو هم خپل دندو تتللی؟
ټول هغه مسلکی پرسونل چې د مخه به دغه وظیفه مخته وړلې هغه ټول پر خپل ځای دی، او همدارنګه هغه کم کمپنی چې در مخه به د چیک په بخش کې یعنی مسافرو د تلاشي په بخش کې وظیفه اجرا کولې، هغه شزینه بخشو او یا هم نارینه ټول مکمل پر خپل ځای دی او ټول خپل وظیفه ته راځي، هیڅ کم تغییر او تبدیل نه دی پکې راغلی.
لکندار وایي ته کار څخه د نړیوالو پروازونو د ځنې لڅو
د پروازونو د ځند وزنې لټ ځنی تخنیکی ستونزې وي چې د لې موجود وي، نو اوس مهال الحمدلله هغه ټول ستونزې حل شوی دي، او موږ ان شاء الله پوره مده ګلرو چې نور پروازونه نور ځای ته هم رافیل کړو.
دراتونکو په اړه وایس چې آیا له تخنیکی اړخه کوم اړتیاوي او ستونزې ویني؟
په تخنیکی بش کې ځنی تخنیکی ستونزې وي چې دا اوس ستونزې ته موږ رسیدګي وکړل، او الحمدلله اوس کوم مشکل نه لرو، او په راتلونکي کې به کم داسې تخنیکی ستونزې پیدا نه شي چې د پروازونو د ځان علت شي.
و موردل چې پرون د کندهار له هوایي ډګر لمرنه نړیوال پرواز له یو څه ځنډ راتلو وروسته وشو. البته دا ځنډ په افغانستان باندې د طالبانو له واکمنېدو وروسته رامنځته شوی و.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
وربسو د پاکستان بلوچستان ته هلته په پښتون میشتي هر نه سیمه کې د چې ورسته زلزلې سخت تاوان ورړولې دی یو مفصل راپور لرو. په هر نه یو شاوخوا سیمه کې زلزلې 25 کسان وژلي او تر 250 ډیر نور خلک ژوبل کړي دي.
د بلوچستان په پښتون میشته هرنای سیمه کې د 8 اکتوبر زلزلې مرګ ژوبل اړولې ده. د یاد سیمې اوسېدونکو 25 کلن محمد امیر د کورنۍ درې غړي په زلزله کې وژل سوي او درې ژوبل سوي دي. هغه مشالی ته د زلزلې د شپې کیسه کوي.
مش باندې ویدو هغه نور شپږ کسان دننه ویدو، وا یو مور و درې دوه خوشنیانو درې خوشنیانو او درې موستل درې دغه ځایو بیا به سمکتل هغه ټیم مخریس ساز دیو یو دماغ مون کار نه کول چې شوکو بیا دننه ولاړو دروازه مات کول هغه غوازو چې شوکو سمج کی مراد بیا مالی والا ته موویل هغه مالی والا ویل چارا ول په خپل رااله او درې کسان مړو یو مور وا دغه خوشنی ورونو یو سور لاس
په زلزله کې د ژوبل سو ناروغان لپاره د یادې سیمې د لیبر یا مزدورانو روغتون په انګړ کې په بیړني حالت کې د درملنې لپاره کیمپونه جوړ کړل سوي دي. زیات ژوبل سوي ناروغان د څرخه کې د لارې د کوټې بیلابیلو روغتونونو ته وړل سوي دي. د ارنایي د ولسی بنیادی روغتیا مرکز مشر محمد داوود مشال ریډو ته څه داسې وویل.
د پرون ماښام سره تر اوسه ماښام پورې ټوټل مړی چې دی هغه د 1625 تر ما باندې، او شدید زخمیان چې دی هغه 1540 کسان دي، او ټوټل زخمیان چې دی هغه تقریبا تر 250 هم زیات دي. په هغه کې دا سی وو چې ماینر انجریز به هغه کورو ته برته ولاړو خالي فرست ایډ واسطي، چې څوک زیات زخمیان وو هغه موږ کوټ ته ترو هلیکاپټرز ایمبولنسز موږ واستول. مړی په مړو کې کشنیان ډیر وو، سپینجر هم وو، او څو زنانې وله. دا هغه تر کورونه چې دی هغه د 50 او د شپیتو تر مابین دی چې هغه کولپسوی دی ختم سوی دی دیولونه نړیدلې دی چتونه نړیدلې دی هغه ګر څه ختم دی. البته په هرنای کې تقریبا 8-10,000 چکم کورونه دی هغه ډیمیج دی هغه کې کریکس راغلي دی دغه کورو ته تاوان جوړیږي کوي بل چټکرا سي.
د ارنای د ولسی بنیادی روغتیا مرکز د مشر په وینا چې د پاکستان طبي ناورینونو سمبالولو اداره پی ڈی می په مرسته با ډیر زر د زلزلې څخه اغیزمن سو کورنۍ ته خیمه او خوراکي توکي ورسیږي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لاندو خبرونه ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه چې په دې هیواد کې د طالبانو او نورو خلکو خواو د سرغړونو په حق لپلټنې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي. دا ورسله هغه چې روسیې سفارت ته نږدې په کابل کې د داعش 15 غړي وژل شول. د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له طالبانو وغوښتل چې په ادارو کې مسلکي او په کارپو کسان وګماري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي له افغانستان د هوایي ازمکې له لارې د خلکو د خوندي استلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د ایټالیا د کورنیو چارو وزیر لوسیانا لامورګس پرون ویل ایټالیا له درېمګړي هیواد د افغان پناه غوښتونکو کوریدوریا دهلیز جوړوي. یورپول یا اروپایي پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمني د شرواکو په همکارۍ یو شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې دي. په دې سو ملتي شبکه کې چې یو وشغړی لري افغان پناه غوښتونکي فرانسې او جرمني ته قاچاق کېدل. او ترکیه وایي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره له ایران سره په پوله کې 40 کیلومتري امنیتي دیوال جوړ کړی دی. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي د دغه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم د پروګرام دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې وړاندې د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر او اوسنی افغان سیاستوال حضرت عمر زاخیلوال سره یو مفصله مرکه لرو چې د ازادي رادیو په فیسبوک او یوټیوب کې هم کتلای شي او تر هغه وروسته به د کور کلی رادیوي ډرام خپور شي. لومړی رازو مرکې ته چې هلې اسد ور سره کړی ده.
سلامونه خو خیچاري. نن ورځ په افغانستان کې ولوی ستونزه اقتصاد دی. د طالبان حکومت تر اوسه د دولتي کارکونکو ماشونه نه دی ورکړی او بانکونه لا هم تړلې دي. نړۍ د ژور بشري ناورین راپور ورکوي او په افغانستان کې فقر په چټکۍ سره وده کوي. د دې وضعیت لامل څه دی؟ وضعیت څنګه ښه کېدای شي؟ وایا د طالبانو حکومت توان لري چې دا بحران اداره کړي؟ زه غواړم دا او نورې پوښتنې د افغانستان د مالی پخوانی وزیر حضرت عمر زاخیلوال څخه وپوښتل چې د سکایپ لارې له ما سره په تماس کې دی. تاسو د مالی وزیر پاتې شوی یی. آیا طالبان د مالی بحران د قابو کولو لپاره کوم مسلکي ټیم لري یا غواړي مسلکي کسان د ستونزو د هواري لپاره راوبولي؟ ظاهرا هغوی هر څه ملایانو ته سپارلې دي.
کوم بحران چې اوس دی د مسلکي حل نه، په اول قدم کې سیاسي حل چې دی ضروری دی. زه فکر کوم چې اوس موږ یو سیاسي ستونزه لرو، هغه دا ده چې د نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژنه د افغانستان حکومت د افغانستان راکړه ورکړه اسانه کوي، باقي سکتور باندې تاسو گزاري لري او هغه مرستې چې افغانستان ته بیدره شو د افغانستان اقتصاد ور باندې تکیه دي، بشري وضعیت ور باندې تکیه دي، هغه د افغانستان سره وشي او هغه په اول قدم کې تبن د سیاسي فضا سره نښتي او یا د سیاسي پرمختګ سره نخته دي. او مسلکی کادر تبن د دغه مسلکی وزارتونو کا هغه بانکداری ده او کا هغه اقتصاد دی، هغه ورته اړین دي. پټیټه کچا باندې پخوانی کارمندان خپل وظیفو ته راځي شته، مګر سیره د وزارتونو باید هم مسلکی شي تر یو زیاته حده چې تبن په دې نوې سرپرست کابینه کې څومره چې توقع کې دی ار څومره چې اړینه ده هغه مرلا تر اوسه نه لیدل کی.
که طالبان لتاسي وغوړي او یا تاسي وغوړي له طالبانو سره همکاري وکړي په حکومت کې کوون ندر کی، تاسي اماده یې چې دغه ورنه تر سره کړئ؟
ورې دلیل چې زه په افغانستان کې هم د کوم رسمي دند د لپاره نه یم، د افغانستان د لپاره یم. افغانستان د ټولو دی، ټولو باندې حق لري، او هر هغه څه چې مونږ کولای شو چې دا وسنۍ فضا به تر کوم چې پاره کې اقتصاد هم شامل دی، د دې لپاره دلته یو. ما تر خپل وسه سموچ په ذهن کې دی، البته نه یوازې په اقتصادي ډګر کې، لکه مخکې مې چورته اشاره وکړه، په سیاسي برخه کې هم مو خپل تحلیل او وړاندیزونه د طالبانو د مشرانو سره شریک کړي دي، هم په بحثونو کې او هم په لیکلي ډول باندې. اوسنۍ فضا یو نامطمئنه فضا ده، او د یو هیواد اقتصاد لپاره هېڅ شی دومره زورونکی او یا دومره اغیزمن نه دی لکه یو د اطمینان فضا چې د نه اطمینانۍ فضا یې چې ګواښوي. نو همدا دی چې دغه فضا نه چې څومره زر کېږي د نامطمئنې فضا څخه باید افغانستان په سیاسي ډول باندې ووځي، تر څو چې د افغانستان اقتصاد هم یو څه د دغې لارې پیاوړی شي. رسمي دندې لیوالتیا نه لرم، مګر په داوطلبه توګه باندې طبعا د افغانستان د خلکو تر خوایم، او په دغه برخه کې چې هر څه زموږ د وسه کېږي تر اوسه مو نه دي سپمیلي، او په همدې دلیل باندې په دلته موږ یو په افغانستان کې.
طالبانو تر اوسه په خپلو اقداماتو کې نه د ثابت کړي چې ګوندې ښځو ته به د کار او زده کړو حقونه ورکړي. د بهار په څیر یوازې ژمنې کړي، همدارنګه په نورو برخو کې لکه د حکومت د ټول شمولۍ په برخه کې هم له څرګندو انتقادونو سره مخ دي. تاسو د یو پخواني چارواکي په توګه د داسې یوې ډلې واکمنۍ توجه کولای شئ؟
کولی خبر له توجه نه ده، خبر ده دی چې د افغانستان حقیقت څه دی. حقیقت دا دی چې طالبانو د نظامی لارې خپل قدرت ترلاسه کوي. البته مخکې له دې چې نظامی لارې ترلاسه کړي، کلونه کلونه دي چې د دوی سره مذاکرې روانې دي، په همدې دلیل چې طالبان د افغانستان یو حقیقت دی او دوی باید د قدرت یو برخه وای. اوس نو ټول قدرت په لاس کې دی، اوس نو برعکس دی، طالبان باید ومني چې یوازې دوی نه دي چې د قدرت برخه اوسي، د دې لپاره چې یو پایدار نظام حکومت وسی باید چې د افغانستان حکومت ملي بڼه خپل کړي، ملي څیرې خپل کړي. دا یو برخه ده. بل برخه د خزو مسله ده. د خزو په مسله کې متاسفانه یوازې الفاظ او وعده چې دا کفایت نه کوي، اوس عملا واګې د حکومت د طالبانو په لاس کې دي. د خلکو قضاوت، د نړۍ قضاوت د طالبانو په عمل باندې نه په الفاظو باندې. متاسفانه ډیر فرصتونه په دې برخه کې طالبانو د لاسه ورکړ. یو نیم میاشت کېږي په دې برخه کې واضح الفاظ ورو، او د ښځو د مکاتبو برخه کې، د ښځو کار په برخه کې باید اطمینان فضا رامنځته شي.
تاسو په لومړیو کې له کرزي صاحب سره یو ځای له طالبانو سره تماسونه نیولې دي، له هغوی سره مو ناستې کړي دي. دغه د ټول شموله حکومت یا د ښځو د کار یا د نجونو ښوونځي ته د تګ مسله مستقیما مو طالبانو سره مطرح کړي ده، د هغوی غبرګون څه وو؟ کولی شي راته وایي؟
بله، و هم د کرزي صاحب سره یو ځای، او هم شخصا ما په ځان ته ډول باندې تفصیلي ناستې او خبرې د طالبانو مشرانو سره لرلې دي. اختلاف در نظر ډیر زیات نشته.
هغه اقدامات چې طالبانو په تیرو څه باندې ونیمه میاشت کې کړي، که دوام ورکړي، فکر کول نړیوال ټولنې سره په دې اقدامات جوړ راشي، نړۍ به د دوی حکومت په رسمیت وپیژني؟
داسې به نه وایو چې هغه اقدامات چې کړي، داسې به وایو چې هغه اقدامات چې نه دي کړي. متاسفانه د ښځو په برخه کې او د ښځو تعلیم په برخه کې، نجونو تعلیم په برخه کې ډیر څه نه دي کړي، باید وشي.
یو مسله د ټول شموله حکومت مسله ده چې دوی تر اوسه دغه کار کړي، کابینه اعلان کړي، ولې ټول شموله کابینه نه ده؟ فکر کوي دغه مسلې تم تاسو دغه اقدامات په سترګه ګوري چې لا نه دي شوي؟
و قطعا د اوسنۍ حکومت مطلق ته طالبانو خپل منځي حکومت دی، مګر په دې درک چې سرپرست دی، دا سرپرستی چې څومره لنډه وي هغومره د افغانستان په ګټه ده، هغومره د طالبانو په ګټه ده.
د پاکستان صدر اعظم او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په څرګنده د طالبانو په استازولۍ په نړیوالو دریځونو خبرې کوي. ځینې افغانان دا پر طالبانو د پاکستان د اغیز څرګند ثبوت بولي. تاسو پاکستان کې د افغانستان سفیر پاتې شوی، د پاکستان او طالبانو ترمنځ دغه اړیکو ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
ګوره د هغه بیانونه معنا د دې نه دی چې په دوی په طالبانو اغیز لري. فکر کوم چې یو څه ډیرو خیارې نه کار نه اخلي که د پاکستان صدر اعظم دی او که د بهرنۍ چارو وزیر دی چې د افغانستان په استازوالۍ یا داسې شکل دی ورکړي چې د افغانستان په استازوالۍ باندې دوی خبرې وکړي. دا نه د افغانستان د وضعیت سره مرسته کولی شي، نه د طالبانو سره مرسته کولی شي، او نه حتی د پاکستان تصویر ښودلی
شي. زاخیل وال صاحب، زما مشخصا پوښتنه دا ده، د پاکستان او د طالبانو دغه اړیکو ته چې ظاهرا خیخ کاری، تاسو ورته په کوم نظر ګورئ؟ حال دا چې ما وویل تاسو الت سفیر پاتې شوی، تاسو به هڅه کړی د تیر نظام او پاکستان ترمنځ اړیکې خی کوي، تاسو ولې ونتوانی دی؟
خی اړیکې د گاونډیو سره، یوازې د پاکستان سره نه، ټولو گاونډیو سره د افغانستان په ګټه دي. خو په دې شرط چې هغه هیوادونه تاسو ته په یو مستقل هیواد په سترګه باندې وګوري، نه د داسې یو هیواد په سترګه باندې چې د هغه د تاثیر لاندې ووسو. نو زه د پاکستان سره اړیکې، د ایران سره اړیکې، د هند سره اړیکې، د روسیې سره اړیکې، د مرکزی آسیا سره اړیکې، اخی اړیکې، د چین سره اخی اړیکې، ټول د افغانستان په خیر ګڼم.
د تیر حکومت زیاتره چارواکي او سیاسون له افغانستان او وتل، ستاسو پاتې کېدل افغانستان ته او افغانانو ته څه پیغام لري؟
زما دا پیغام دی چې د افغانستان یو وګړی، د افغانستان چې وخت کې په خو وخت کې د افغانستان د فورست د فضا څخه مو خوند خسته دي، د مزایاو څخه مو خوند خسته دي، په سخت وخت کې اصلا باید مونږ د په سخت وخت کې د خپل خلکو ته خوا باندې ووسو. جفا ده چې په هغه وخت کې چې د افغانستان فضا بهتر ووسی او د هغې د تشریفاتو څخه، د مهمان نوازۍ څخه، د بودن څخه مونږ د ګټه اخیستو اوسي. مګر د افغانستان خلک چې کله په یو تشویش په حالت کې اوسي، په یو سخت وخت کې اوسي، او مونږ یې پرېږدو په هماغه مسؤلیت باندې، او کله چې دا ستر تحول تیره میاشت یعنی د اکتوبر په 15 باندې راغی، زه په هیواد کې نه وم، په یو سفر باندې وم، تازه وتلم په سفر باندې. نو سفر مې خپل لنډ او تقریبا 15-16 ورځ وه چې زه کابل ته راورسېدم.
زاخیل وال صاحب، تاسو د تیر حکومت یا په ټوله کې د شل کلن جمهوریت یو مهمه سیاسي څیره او چارواکی وای، فکر مو کولو چې دغه نظام به دومره زر ونړیږي، او ستاسو په نظر یې لته څه وو؟
واه متاسفانه زه مو تعقیب کړی اوسم، خصوصا زما خو درې کاله وشو چې د ډاکټر صاحب غني د حکومت نه ما فاصله اخیستې وه، ما په خپله خوښه استعفا ورکړې وه، او ډېر واضح په هماغه شکل باندې اختلاف د فکر او نظر مو درلودی په هغه شکل باندې چې ډاکټر غني د حکومت مدیریت کاوه. او په دې برخه کې نو تاسو سره او د نورو مطبوعاتو سره مو کافي مرکې کړې دي. زما په مرکو کې زما خبرې کتیر مرکې مې وګورئ، ډېر داسې الفاظ شته دي چې په تدریجي شکل باندې ډاکټر غني دا نظام د داخل نه او د بیرون نه زوباوه ویلی کاوه، یا او بالاخره د سقوط په طرف باندې یو و. نو ډېره زیاته حیرانوونکې نه وه متاسفانه دا عقوبت سره چې افغانستان مخامخ شو، او په دې کې نو زیات فاکتور د زعامت.
تاسو فکر کوئ چې د تیر نظام د نسکوریدو یا د لمنځه تللو یوازینی لامل ولسمشر غني و؟
پټ فاکتور یې هغه و، نه نور فاکتور یې نه درلوده، د ټولو ستر فاکتور یې ډاکټر غني و.
وروستۍ پوښتنه زما دا ده چې تاسو د پخوانیو چارواکو او اوسنۍ د مقاومت جبهې له غړو سره نږدې روابط درلودل، اوس د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ جدي ستونزې دي، تاسو د طالبانو او مقاومت جبهې د خپل منځي خبرو کومه هڅه کړې تر اوسه؟
و بله، ولې نه، زه طرفدار د دې یم. کافي جنگونه په دې هیواد کې وشو، 40 کاله جنگ وشو، تکراری جنگونه وشو، نتیجه دغه ده چې وسیله رو بالاخره جنگ د حل لار نه ده. اوس بیا موږ نشو کولی چې تازه د جنگ راوتلی و، تازه مو حد اقل وینه تویدنه بنده شوې ده، اوس بیا امادګۍ ونیول شي یو بل جنگ ته. قطعا د دې طرفدار نه، د دې طرفدار یم چې بالاخره یو معقوله لاره، چې هغه د خبرو لاره، هغه د متقابل درک لاره، هغه دغسې یوه لاره چې افغاني لاره، چې بالاخره هر ټول هغه سیاسيون چې د هواده بهر دی پاړي کې ورسره دوستان مو دي او همدارنګه طالبانو سره طالبانو سره واضح خبرې په دې برخه کې لرلي دي چې نه یوازې هغه حق د ژوند په داخله افغانستان کې ولري، حق د سیاست په افغانستان کې ولري، توقع د دې ولري چې دویم د قدرت برخه کې دي شي. انزوا ولو د کوچنۍ ډلې مچوي په وګدو کې سرخوګي را پیښول شي، نو منځوي کول د حزب ډلې نه دي پکار، انحصار د قدرت نه دی پکار، په زور باندې حکومت کول نه دی پکار. نو همدغه دی چې بالکل ورسره په اړیکو کې وو. ګورمې بیرونی هغه کسان په رابطه کې یم که چېرته سفر ولرم، د نږدې به وګورو، هڅونه به دې ته وکړو چې معقول لارې باید مخکې لاړ شو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولې.
اور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. ځان زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور دوی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
کو سلامونه میومنه کور کلی ته خراغلاست. آیا داسې کورنۍ مولې دلې چې په کم عمر کې خپل زوی یا لور ته واده کوي؟ د کورنۍ او دغه کار اولادونو ته څه ستونزې راولاړوي او د واده مناسب عمر کوم دی؟ دا په دې اړه نور پوښتنو ته مو په دې خبرونه کې د ځوابونو د موندلو هڅه کړې ده. کرا سره پاتې شوي و به وي. در منوریدونکو هر څه خپل وخت لري. واده هم واده د دوو کسانو ترمنځ د نوي ژوند پیل دی. واده باید لمینه، ملګرتیا، باور، ملاتړ او خوښۍ څخه ډک وي. کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي، باید ځانته یو کار پیدا کړي، سفر وکړي او تر ټولو مهمه دا ده چې خپلواکي ترلاسه کړي. دا هغه شیان دي چې د ښه ژوند په ترسره کولو کې انسان سره مرسته کوي. خوشته داسې کورنۍ چې کله یې لور یا زوی پیغله یا زلمی شي، نو سمدستي ورته د واده بندوبست کوي، پرته له دې چې یادو ځانګړنو ته پام وکړي چې دا کار بیا په راتلونکي کې کورنۍ ستونزې راولاړوي. د کابل ولایت اوسیدونکی سید احمد له همداسې یوې ستونزې سره مخ دی. نوموړی وایي:
ما په 14 کلنۍ کې مې واده وکړل، ولی خوشحاله وم، نه پوهېدم په دې باندې چې دا واده څه شی دی، بس ورته خوشحاله وم، واده مې وکړل. اوس چې پوه شوم نو ډېره پښیمانه وم چې اوس خلک ګورم چې هر څوک د خپل آواز ارمان باندې واده کوي. ما خپل ارمان منلی ده، ما ته یو مشر غټه ښځه یې راته وکړله. اوس هغه وخت نه پوهېدم په دې خبرو باندې چې هغې ښځه څه شی واده کول، څه شی ژوند، څه شی دودی، هغه کو نه وم. ډېره پښیمانه وم چې خلک ګورم چې په خپل زړه باندې واده کوي، په خوشحالۍ باندې واده کوي، په دوستۍ باندې واده کوي. زه خو ډېر پښیمانه وم، اوس لاره نشته. حتی خدای که وس راته راکړي، دا تصمیم لرم چې بله ښځه وکړم خپل په وس.
په انساني ټولنه کې د واده کولو لپاره داسې کوم ځانګړی فورمول یا قانون نشته چې وګړي اړ باسي چې عملي کړي او یا هم ورڅخه سرغړونه ونه کړي. د واده سند د کس له رواني حالت او اړتیا سره تړلې خبره ده. که د واده کولو پر مهال سند په پام کې ونه نیول شي، خاوند او مېرمنې ته په ګډ ژوند کې د بېلابېلو ستونزو او رابړو ور پرانستل کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي منیجه به هغه لاملونه راته په ګوته کړي چې کورنۍ ولې په کم عمر کې خپل اولادونو ته واده کوي.
زموږ په افغانستان کې یعنی بعضې کورنۍ د ډېر غربت یا د بېوسۍ له امله خپله وړه لور اخلي دي او هغه چا ته یې په نکاح کوي چې هغه یا ډېر لوی سن لري د دې مطابق نه وي، او یا هم ډېر وړوکی وي هغه هلک چې په هېڅ هم نه پوهېږي او یعنی خپل قانوني سن دواړه نه پوره کړی یعنی د یا هم هغه کورنۍ دي چې په بدو کې خپل لور د یو بل چا سره چې کومه خصومت یا دښمنی لري هغه ته د واړه زوی یا د یو ماشوم ته په نکاح کوي چې هغه هم همدا زموږ په وطن کې متاسفانه ډېر رواج ده او یا هم بعضې قومونه دي چې دا رواج ده په کې چې باید هلک نجلۍ د څوارلسو نه نجلۍ پورته سنونه لري او د شپاړسو نه هلک پورته سنونه لري او دوی واده کوي.
پوهان وایي واده یوازې د خوښۍ تر مراسمو محدود بهیر نه دی، هغه د واده لومړنی پړاو دی چې ګډ ژوند ورسره پیلېږي. که تاسې رښتیا په دې پوه شوئ چې باید ګډ ژوند وکړئ او د دغه ژوند لپاره مو لازم پلان هم درلود، بیا نو واده وکړئ. که مو داسې کوم پلان او لیدلوری نه درلود، یوازې د څو شیبو موسیقۍ او له یو چا سره د ګډ ژوند د پیلولو په هدف واده مه کوئ. خو ټول خلک یو شان نه دي، داسې کورنۍ هم شته چې خپلو اولادونو ته د واده کولو لپاره پوره حق ورکوي. د لغمان ولایت اوسیدونکي احمد ګل وایي
چې کله ما خپل تحصیل هغه وخت کې بشپړ کړ، زما عمر نو دېرش کلن و تقریبا، او په خپل خوښه مو واده وکړې. نو الحمدلله د خپل واده سره ډېر ښه خوشحاله یم، ښه خوشحاله کورنۍ لرم. زما د واده ثمره دوه زامن او درې لوڼې دي، الحمدلله ډېر ښه خوشحاله یم پکې. او دوستان مې هیله دا دی که څوک زما غږ اوري، ښځې کولو د مخه باید خپل تحصیل او تعلیم پر مخ بوځي، تعلیم او تحصیل یې بشپړ سو، بیا د واده نیت وکړي، نو ښه خوشحاله ژوند به ولري او کوشش وکړي چې په خپل خوښه باندې ښه زده وکړي چې آینده کې ستونزې را ولاړې نه شي.
واده د تکامل پوړیو ته د پورته کېدا په معنا ده. که په دې غوراوي یا واده کې له اوښ او ځیرکتیا کار واخیستل شي، انسان ته اروایي آرامي او هوساینه ور په برخه کیږي. د کورني مسایلو کارپور هلامین تلاش په کورنۍ هغه کوي چې خپل اولادونه پرېږدي چې خپل زده کړې تمامې او د واده کولو وړتیا پیدا کړي، بیا ورته واده وکړي.
بعضې کورنۍ دي چې خپل اولادونو ته په کم سن کې ودونه کوي، چې زما په اند باندې دا سم کار نه ده. او چې پوښتنه ترې وشي نو بیا وایي چې موږ خپل اواز او ارمان درلود، او د خپل اواز ارمان د پوره کولو په خاطر باندې موږ دا خپل لور یا زوی ته واده وکړ. لومړی باید خپل اولادونه دې ته پرېښودل چې خپل تحصیل تکمیل کړي او آینده هدف ځان ته وټاکي، عاید خپل پیدا کړي، وظیفه واخلي، او که دغه نه وروسته ورته واده وشي دا به ډېر سم کار وي. او د شرعي لحاظ نه باید اولادونو ته دا حق ورکول شي چې خپل د ژوند ملګری که غالي که کنجلۍ ځان ته انتخاب کړي، او چې تر څو یې په آینده کې ژوند په ښه توګه پر مخ لاړ شي.
لنډه دا چې په کم عمر او د خامې تجربې ودونه ډېر ځله له ګڼو ستونزو سره مل وي، لکه کورنۍ تاوتریخوالی، بیلتون، دښمني او نور. خو وي به ډېر کم سلنه داسې ودونه چې پایلې ښي او ښځه او خاوند او کورنۍ ورنه خوشحاله وي. روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي او ولادي برخې ډاکټران وایي په کم عمر کې ودونه د زیږون پر مهال میندو ته له ستونزو خالي نه دي. دوی په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې د لوړې کچې یو لامل هم په کم عمر کې ودونې یادوي. د نسایي ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټر نجم السما شفاجو په دې اړه داسې غږېدلې ده:
هغه نجونې چې مخکې د وخت نه ودونه کوي، په کم سن کې ودونه کوي، د دې په څنګ کې چې د دوی هغه نشو نما تکمیل شوې نه وي، د فزیکي له نظره، د رواني له نظره، د عصبي له نظره د دوی نشو نما نه وي سرته رسېدلې او ښه پاخه شوې نه وي، نو دوی که چېرته بل ماشوم راوړي نو دوی به د دې په څنګ کې چې د رواني او د عصبي مشکلاتو سره مخ کېږي، د دوی په بدن کې هم ځینې مشکلات راځي د سخت ولادتو له کبله. مثلا د دوی د تناسلي سیستم د ولادت لپاره آماده نه وي، او دوی نشي کولای چې ولادت دردونه په هر صورت چې تیروي، خو کانال د ولادي خپل په خېدو ته نه وي رسیدلی، نو دوی ته ډېر مشکلات کېدای شي چې پیدا کېدای شي چې بچدانی یا رحم خدای مکه وچوي او د دوی حیات هم خطر سره مخامخ شي.
په کم عمر کې ودونو ډېرې نجونې له زده کړو هم بې برخې کړې دي، ځکه تر واده وروسته د خاوند کورنۍ اجازه نه ده ورکړې چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، او یا هم د کورنۍ بوختیا له امله خپله ورته نه دي وزګار شوي. پایله دا چې په کم عمر کې د ودونو له امله نجونې او هلکان دواړه اغېزمن کېږي، خو نجونې له هلکانو ډېرې له ستونزو سره مخ کېږي، چې د دې ستونزو او اغېزمنتیا اثر بیا د دواړو خواوو په کورنیو هم محسوس وي او په ټوله کې ټولنیزې ستونزې راولاړوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. نوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د واده مناسب عمر په اړه ارواپو او د پوهنتون استاد پوهن مل شرف الدین عظیمی راته وایي. نو موړای مو په یوې مرکه کې په دې اړه پوښتلای دی.
مننه کوم استاد، په پیل کې به لومړی پوښتنه داسې مطرح کړم چې ولې ځینې کورنۍ په ډېر کم سن کې خپل اولادونه ته ودونه کوي که هغه نجلۍ وي که هلک؟ علت یې څه ده؟
بده مرغه افغان کورنۍ په یوه قبایلي سبک او دود ژوند کوي، او په قبایلي ژوند کې په قبایلي دود او رواج کې میندو پلرونه یوازې د خپلو بچو د اولادونو د زیږولو او زر له خپل مسؤلیت د خلاصولو په فکر کې، او دا فرهنګ دا یو ډول چې د پلانې لور واده کړه، پلانې زوی ته واده وکړه، یو ډول لکه رقابت، لکه ډوډۍ کول، لکه یو ښه قالین اخیستل، لکه یو ښه موټر اخیستل. دغه کوزده واده هم په افغاني کلتور او زموږ په پخواني قبایلي ژوند په دودونو کې دا دودونه و، او تر دا اوسه پورې له بده مرغه پاتې.
بله موضوع دا چې استاد، په کم سن کې خپل اولادونه ته ودونه کول که هغه نجلۍ وي هلک، کوم مشکلات البته راولاړوي؟
هغه میندې او پلرونه چې خپلو کوچنیو بچو ته یا تنکیو ځوانانو اولادونو ته ودونه کوي، په دې نه پوهیږي چې هغه بچه له ټولو اړخونو نه، یعنی له فرهنګي اړخه، له سیاسي اړخه، د انتخاب له اړخه، ذهني اړخه، فکري اړخه، بدني اړخه، جنسي اړخه، آیا له ټولو اړخونو بلوغ ته رسیدلی که نه؟ په دغو مراحلو، په دغو پړاوونو د ودې له بده مرغه زموږ میندې او پلرونه نه پوهیږي، او خپل بچي په خپله په خپلو لاسونو د بدبختیو کندو ته ورغورځي، او په ماشومتوب کې ودونه ورته کوي، هغه بیا په ماشومتوب کې بچي دنیا ته راوړي، او یو ماشومانه کورنۍ جوړوي، او ماشوم ماشوم دنیا ته راوړي، یا ماشوم د ماشوم پالنه په غاړه اخلي، یا ماشوم ټولنه کې یوه ماشومانه کورنۍ یا کوچنۍ کورنۍ یا په اصطلاح د نابالغه کورنۍ، ناپخه کورنۍ او له ګڼو ستونزو سره ښکېله کورنۍ رامنځته کوي په ټولنه کې.
استاد، ستاسو په نظر د واده کولو مناسب سن البته کوم سن دی؟
سن د افغان ځوان لپاره 25 پورته د جلی لپاره، او 28 تر 90 پورته د الک لپاره تر ټولو مناسب خ او ګلالای سنده. دغه مورید زیادومه دا زموږ د افغانانو لپاره په بهر کې، په ایران، په پاکستان، هند او ترکیه کې مناسب ده. اما کله چې دا مسله اروپا ته ځي، یا مثلا امریکا یا کاناډا یا نور اروپایي هیوادونو ته زموږ د افغانانو په بحث کې مطرح کیږي، بیا د هغوی په برید لږ لوړیږي، یعنی له نجونو ته له 150 پورته او هلکانو ته د 200 کلو تر بریده پورې دوی کولی شي کوزده وکړي. اما د افغانستان په دننه کې که یوه جلۍ له 50 کلو وروسته واده وکړي، دا کوي چې یوه ښه مور سي، دا کوي چې تحصیلات خلاص کړي، دا کوي چې اته دنده پیدا کړي، دا کوي چې له خپلې خواښې سره سبا ته جنجال جوړ نه کړي، دا کوي چې خپله کورنۍ، خپل بچي په مستقل ډول، په خپلواک ډول مخته بوزي، او جوړ جاړی، سازګاری او د ژوند لپاره شته مهارتونه ولري.
تاسو پای کوست کورنۍ ته څه پیغام لري په دې برخه کې؟
کورنۍ زه فکر کوي چې موږ له جنجال ځان خلاصو، موږ ستونزه حلو، موږ د خپلو بچو سرنوشت ټاکو، اما خبر نه دي چې دغه سرنوشت چې دوی ټاکي دا سالم نه ټاکي. زموږ ژوند او زموږ د بچو ژوند فرق کوي. زموږ رواجونو، زموږ دودونو، زموږ شرایطو او زموږ د بچو شرایطو توپیر کړی، نو د دغو نویو توپیرونو په اساس، د نویو بدلونونو په اساس، موږ باید د خپلو بچو په واده کې لږ له احتیاط نه کار واخلو، او لږ ډیر پام وکړو، لږ ډیر دقت.
دا او د دیوانې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړم. تر بیا ښه وخت ولرئ.